Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. کابل او چاراسیا ولسوالۍ کې 15 کسه د قمار په جرم او یو کس د لیواتات په څور په عام حصر کې په درو ووهل شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ په خپل ویب سایټ ولیکل چې دغو کسانو ته د ابتدایي محکمو د پریکړو سره سم او د سترې محکمې له تایید وروسته سزا ورکړل شوه. ستره محکمه زیاتوي چې دغه 15 کسه په شپږو میاشتو تنفیذي حبس هم محکوم شوي او هر یو 15 درې ووهل شول. دغه راز متهم کس پر 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام حضر کې د سزاګانو تطبیق له ګڼو داخلي او بهرنیو انتقادونو سره مخ شوی دی، خو طالبان وایي دا کار د شریعت له احکامو سره سم کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کابل کندهار په لوی لار یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسه مړه شول. دا پیښه د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر څخه رامنځته شوه. د سهشنبې په ورځ هم په غزنی کې د یوې بلې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 5 کسو ته مرګ ژوبله واوښته او دغه راز د کابل ننګرهار په لویه لاره یوه ترافیکي پیښه کې 2 کسه مړه او 2 نور ټپیان شول. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بی احتیاطی او د ترافیکی قوانینو نه مراعاتول په افغانستان کې د ترافیکی پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د سپوږمکیو تصویرونه ښیي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې په خپله یوه مهمه پوځي اډه کې نویو تاسیساتو باندې د کانکریټو یو سپر جوړ کړی او هغه یې په خاورو پوښلی او بند کړی دی. دغه راز تصویرونه ښیي چې د ایران حکومت د یوې اټومي اډې ورودی تونلونه چې تیر کال اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې په مهال د امریکا لخوا بمبارد شول پوښلي دي. یوې بلې اډې ته نږدې ورودی تونلونه رغول شوي او د راکټونو یوه اډه چې د 12 ورځنۍ جګړې په مهال زیانمنه شوې وه هم رغول شوې. د رویټرز د خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې اسرائیل او امریکا سره د ایران د اوسني کړکیچ په مهال دغه تصویرونه د تهران فعالیتونه څرګندوي. واشنگتن هلې ځلې کوي چې ایران سره یوې داسې اټومي هوکړې ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. اسرائیل وایي د روژې میاشت کې یې په لویدیځ د غاړه کې یو شمیر فلسطینیانو ته اجازه ورکړې چې د جمعې د لمونځونو لپاره کولی شي اقصی مسجد ته ورشي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په اساس په فلسطیني ځمکو کې د اسرائیلو د حکومت د فعالیتونو د همغږۍ ادارې چې دفاع وزارت پورې اړونده یوه اداره ده ویلي دي چې د روژې په میاشت کې 300,000 فلسطینیان کولی شي د جمعې د لمانځه لپاره د اقصی مسجد ته په دې شرط واشي چې مخکې ځانګړی اجازه لیک تر لاسه کړی وي. دا هم ویل شوی چې د لویدیځ غاړې څخه یوازې 55 کلن یا تر دې مشران نارینه، 50 کلنې ښځې یا تر دې مشرانې او تر 12 کلونو ماشومان کولی شي اقصی مسجد ته ورشي. د اسرائیل حکومت وایي دغه مقررات یوازې په هغو فلسطینیانو تطبیقیږي چې له لویدیځ غاړې غواړي بیت المقدس ته ورشي. لویدیځ غاړه د 1980 کال له جګړې وروسته د اسرائیلو تر اشغال لاندې ده. او د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن پنځشنبه د افغانستان ټیم له کاناډا، سریلانکا له زیمبابوي او ویست انډیز له استرالیا سره لوبې کوي. د افغانستان او کاناډا لوبه د هند د چنای په سټوډیوم کې د افغانستان په وخت ماښام 6 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم په دغه جام کې تر اوسه 3 لوبې کړې چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایللې، خو د متحدو عربي اماراتو ټیم څخه یې لوبه ګټلې ده. شلوریز نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتو پیل شوی او وروستۍ لوبه یې د مارچ په اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د 2018 کال بشري اړتیاو ته د غبرګون پلان وړاندې کړ.
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي، دغه د ناکې مشر سره روان وي ملک، هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وي دوستانی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ملاریا ناروغي خپرېدو ته اندېښنه څرګندوي.
زما یو تکلن زوی دی، دا سورج وړاندې ډېرې شدیدې طبي ونیو، داسې لړزېدلې طبي ونیو. کله مې چې ډاکټر ته ویوړو نو معاینات یې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
په داسې حال کې چې یو شمېر کورنیو د روژې لپاره تیاری نیولې، نور وایي د روژه ماتې لپاره هم څه نه لري. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا او شریکانو یې د 2018 کال لپاره افغانستان کې بشري اړتیاو ته د غبرګون پلان جوړ کړی دی. اوچا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې وایي افغانستان په روان کال کې هم د نړۍ په کچه یو له لویو بشري ناورینونو سره لاس ګریوان دی او اټکل کوي چې د دغه هیواد د ټولو وګړو نیمایي برخه خلک 1.9 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوازې یمن او سودان د افغانستان په پرتله ډیر ناوړه وضعیت لري. سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا افغانستان کې خلکو سره مرستې شوي، خو بیا هم یو شمېر اړمن خلک د مرستو د ویش د څرنګوالي څخه شکایت کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په دې وروستیو کې آزادي راډیو ته داسې وویل:
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي، دغه د ناکې مشر سره روان وي ملک، دا کسان لیکي چې د ملک خپلوي دوستانی وي، نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغه د بی سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغه سي خلک پکې شته، په والله چې بیګا تاریندي کونډې یتیمان خوران هم دسی پاتې دي.
اوچا د دغه پلان په وړاندې کولو سره وایي ډیری خلک به د خوراکي ناامني له کبله بشري مرستو ته اړوي. اټکل شوی دی چې 1.4 میلیون کسان به د بحران په کچه یا تر هغې په ناوړه سطحه د خوراکي ناامنۍ سره مخ شي، او له دې څخه 4.1 میلیون خلک به د اضطراري خوراکي ناامنۍ سره لاس ګریوان وي. د خوراکي ناامنۍ وضعیت نسبت تیر کال ته نور هم ځکه ناوړه اټکل شوی دی چې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو ستنېدو او د غراز فقر، اقتصادي رکود او د اقلیمي بدلون اړوندو پرله پسې پیښو خوراکي ناورین ته لمن وهلې. د اوچا راپور وایي یوازې په تېر 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه 2.8 میلیون کسان افغانستان ته ستانه شوي دي چې ټولنیز خدمات یې تر فشار لاندې راوستي دي. راپور زیاتوي چې په 2018 کال کې بشري اړتیاو ته د غبرګون پلان غواړي د 1.1 میلیارډ ډالرو په لګښت 1.5 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. خو د چارو کتونکي وایي سره له دې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې بشري مرستو لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې، خو اوسمهال د دومره پیسو ترلاسه کول اسان نه ښکاري. د چارو کتونکي او جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغه رقم د 10 سلنې ژمنه شوې ده.
پوس وخت کې زه فکر نه کوم که نړیوال دې ته چمتو شي چې افغانستان لپاره دغه مرستې ورکړي. په هر صورت البته دا د دوی غوښتنه ده، تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم تر اوسه پورې تقریبا 10% شاوخوا کې د دغه غوښتل شویو پیسو څخه دوی سره تعهد شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او شریکان یې په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د غبرګون په پلان کې په دغه هیواد کې د بشري ناورین کچې ته په کتو بیړنیو او د ژوند ژغورنې مرستو ته په ژمنتیا ټینګار کوي. درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې زما همکار احمد شي بر سره اوسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویل د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخو نه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل ایکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخو نه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورښتونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 25 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداری ورکړی چې ملاریا په زیانګالو ټولنو په تیره په ښځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوی د وقایوي اقداماتو د دوام ملاتړ او همغږۍ له لارې ممکن دی. په همدې حال کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړیږي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی اوړي پر رسیدو سره ملاریا میاشي او ناروغۍ زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغۍ باندې مبتلا یا مریضان دي. خلک ډېر بېوزله دي، زموږ په شمول ډېر خلک همداسې بېوزله دي چې ډاکټر ته د وتلو توان هم نه لري، ځکه نقطه دوا 300 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت له امله عام خلک اړ کیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولۍ استعمال کړي.
زما یو ته کلن زوی دی، د سور ز وړاندې ډېرې شدیدې تبي ونی، د سیلر زیدلې تبي ونی. کله مې ډاکټر تبي وډو نو مینات چې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی، دوی مرته واخیستل. اوس الحمدلله ښه دی. د دولتي روغتونونه چې دي نو هلته صحیح درملنه نه کیږي، سړی اړ کیږي، سړی مجبوره کیږي چې دا دې باید شخصي روغتون ته مراجعه او کار روزگار خلته نشته دي. هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. خلک مجبوره کیږي چې خپل ناروغ بی مینه لاړ شي په خپل سر باندې د دواخانه نه د 100 روپو بدل کې دوی راوخلي څه ورته وري.
خو روغتیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولي. دوی وایي د استوګنی د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو دندونه، د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغۍ د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسدالله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا اوبو کرلیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غوماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو دغه ناروغۍ په دې ساحه کې ډیر منځته راشي. او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي، ملاریا به په دې سیمو کې یوه لویه روغتیایي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصلنه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخت تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نخې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې له 3/4 برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه پیښه نه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ وادوال سره مبتلا دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمي منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قندهار خوا، هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول وطنوال ته اروپا نه به افغانستان کې ملاریا ډېره ده. تجربہ لری ڈاکٹر صاحبان ڈنڈ اوبو کے میاش ملاریا تو میاش جات والے تھے جو ڈنڈ اوبو الاڑی اسی میاش پیدا کی گی اور میاشی ملاریا انتقال ہی بولتے انتقال ہو رہی تھی خطرہ ساسی تحریم وظیفہ تو ٹول ہو ہم دادا چھ ڈنڈ اوبو پہ حساب پانی پہ ڈنڈو نظر میں حساب خواب ملاریا لشمنیا مراجی موجود ہے روختیا وزارت کے
ڈاکٹر صاحب عام خلق عام خلق سرنگ کولش عام خلق کولش تے چھ فرضن دوا پاشی وکی
بلے مام بسات مندا چھ اساسی چھن عام خلق دو پارہ خود اس اگر کرنے واڑو کرنے کار یہ رات کرنے کے بعد روختیا وزارت صحیح خدمت نہ ہی بعد انجام
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل آیا پا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي، دا یو لار ده چې حد اقل د ملاریا ناروغي کم شي.
اساسي ترین لار همدا ده، ما چې شروع پیل دمینه پیل کړي چې ډنډونه په حساب اندمنده لار شي، اول خو هم د محیط لپاره ډېر ښه دی چې پاک ځای اوسي، ډنډونه نه اوسي، که نه ډنډ اوسي ډنډ اوبه په حساب باندې مرکز مرچا د ډېرو میکروبو ده، یوازې د ملاریا نه د نورو ډېرو میکروبو مرچا هم ده. دا خطره که هر کلي کې که دغه انسیاتیف پیدا کی چې دی دا ټنډونه د منځه وړای وشي، اول واړه واړه خپل خلک د هر کلي خلک د منځه وړای شي چې خاورې پکې واچي، یا احساس لم پین دي یا لار ورته پیدا کړي اوبو دپاره چې حد اقل یو خود لاره پیدا کړي چې ځای په ځای د اوسي. او غټ ټنډونه باید مراجعو کې مراجعو ته چې هغې ورته هم د اوپاشي کې هم یې ورته د منځه وړلو دپاره ورته تصاویر ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا بیا کمې شي، مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما غریب چې د ملل متحد هغه دخوانه دبلیوچ دخوانه هم ورکول کېږي، دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپری شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسه په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت د لوګي دخوانه. لوګي خو لوګی ځان ته خپل خطرونه لري، هغه د امکان لري یو ځای وسوځي، امکان لري خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي، دا خاطر لوګی بیا نور طرف پسې مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره یې هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چاغه لازم وي. هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کمپیاز وي. پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به یې هم په خلکو چې لازم هغې ته به هغې باندې به استفاده ترې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره، مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي له منځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه وړې هڅې هم؟
وړې هم کولی شي، چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشتې دي. هر میاشت چې کمیږي ولې چې کم میاشت ډېر زیات تکثر یې ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې، هر میاشت چې کمیږي په مغه اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. نو هغه خاطره چې هر څوک چې هر چېرته امکاناتو لري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ. یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې انده پش لمی او روژه ماتې لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چهارشنبه د سلواغي یا دلوي نهويشتما د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه آشک، بولانې، منتو او نور د خوښې خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتې لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لانه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بېوزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتونې ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنه یې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخله د سندرې لاندې ناست دی، میده میټې
ډیر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید ملایي او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلی مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د ډسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سوډان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
اقتصادي ستونزې ډېرې دي، په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېرې کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریګز سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتېشتمه په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي، روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بېوزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکراین او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
د اوکراین ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانیولې نه دي د اوکراین ولسمې رد کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو ورځو کې 2 ځلې ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبه ورځې خبرو شاوخوا 6 ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگټن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکی د سه شنبه په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنی راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو رہی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو باعزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیات یې کړه. پښتانه دا ده چې روسان په رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بېلابېلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوځ وویل روسیې د دغه هیواد پر بېلابېلو سیمو د څه باندې 420 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي ښار کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی و وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست ښار کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د ښار د واکېدو لپاره هشار تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل د خوست له ښاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو موسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلې شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلې کوونکو موسسې استاد عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربېره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبداني دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي. او تر څنګه ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزي پاړه خپل رساله تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخه د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل
په خار کې چې اوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د کار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې هغه کاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف پکې کیږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانې نصب شوي دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځایو کې کثافت دانې کې وغورځوي.
زه خپل دا مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خځله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړونده کثافت دانې ته واچوم.
د ښار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربېره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې او یوازې خروالي مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګراتک کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خروالۍ سره همکاري وکړي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کړ یو قومونو رانیولي بیا د بیلابی لوسی متر خارګوټو او د مرکزی خارتر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو په خوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکو د لارو او سړکونو د جوړولو، لوونو او د شولو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لګو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
تاسو له پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقي هغه وخت اورو چې په موټر کې په لار روان یو، یو سارات ووځو سرش نه بیا موسیقي اورو او موسیقي صدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري رحیم الله یم دې کابل اوسیدونکو زمونږ زړونه خو ولا کروغن په ماتله باندې موسیقین یو شی د ژوند یو شی هم خوند لګي نو الله دې وکړي چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي حالت ته راستانه شي.
د وطن مبارک یا ماسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نورو هنرمندانو پخوانی هغوی لخوا ویل شوي ولې نه اورو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خرخلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خواله کوو. طلب منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی چې ژوند زکړې او کاری ټول حل تکړي او اوس هم حل توسيږي. خغلې منګل یو وخت د خوست د ولی ویاند هم پاتې شوې ده. د خبرونې لمل مسره زما خبرې په دې پښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلای او تر دې دمه کوم کارونه کړی دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیر مننه کوم. زمانم طالب دی او منګل می تخلص ته او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي او تر څنګ دا د الفاتی فعالیت سکه می زده کړی کړي لاغي ورسته بیا د شیخ زاید پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې می لسان څخهسته ده. نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګې شو چې خپل چارې مودا د خبرالۍ څخه پیل کړی چې پاره کې د غغرخ رادیو ټلویزیون د خبريال پتوګه بیا ورسته د امدی رادیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتوګه او ځینو نورې خوري وري وظیفه او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتوګه می دند تر سره کړی دي او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې می دند تر سره کړی او دا محل په شیخ زاید پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د مستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله ل ادبیاتو سره څو وخت آشنا سوی او څنګه پوه شوی چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان دی لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مولي کې چې د طالب غږ کې زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری همدا یو شعر یو کاغذ مولي کې خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مپاتې شو بیا مو شعر او دغه شان ونه لیکل. وکله چې دولسم سیمه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورور نو د هغه سره په شاعري او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودله د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګرو نو هغه سره ورو په ورو آشنا سو هم د غلامل چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه. بل اخر د غرشتم په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شیخ زاید پانتون ته مو مخه وکړه او چې په دې وګدو کې یو شمیر اثر یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولې کلی او خپل خلکو ته موران دي کړل. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافي غوندې به وایم یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل ډیر استعدادونه راوټو کېدل او خوست یې له هر نظر په پخو دراو هم په اقتصادي برخه کې هم په فرهنګي برخه کې هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکخو ولایتونو نشو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیر دوره کې دا پیل شوې لاغې ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو پاره کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او پرسنګي رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اوریکې کې د دوی اړیکې زیات شو سره او ترڅنګي یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه ته تګ را تګ او د زیات شمیر باندې د وو هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته
کړي. منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر اغه اصلي محرکه قوا په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
داغه پښتنه به یو څه ډیره ستونزمنه وي چې په هر اړخ باندې سړی وږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکتورونه و چې په دې ولایت کې هغه فرصتونو څخه چې موجود و یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر 2.5 لک پورې کم او زیات چې پخوا وخت کې د 8000 کسان حساب شوي وو، دا د خوست په نورو هیوادونو کې دي چې هغه بلابل هیوادونه دي که خاصه توګه سعودي عربستان دی او نور هیوادونه دي، په هغې کې میشت دي. دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي، او بالاخره هغه د خپلو خواریو پیسې رالیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانیو باندې په پانګونه باندې او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته ګټي عواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مثلا لږ سره څېړو، منګل صاحب، څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو ته معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي، چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بیلابیلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا مهال به تر 8-9 پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغې کې یو څه منظموالی موجود وي، بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي، او که ټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي دي او یا یې هغې ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپله له کومو ټولنو سره بلد وی؟ کار مو ورسره کوو، په غونډو کې ګډون مو ورسره کوو.
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وي چې سید جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدرخیل ادبي بهیر دی، غرغښت ادبي بهیر دی، تړبن ادبي بهیر دی، او دغسې نور خوست ادبي بهیر و. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونه او اکثره وخت به موږ همدې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغلته مو د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل او بالاخره د دغو په غونډو کې ګډون د دې باعث کېده چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې د هغه په مخ کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی قلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخواني شعرونه اوسني شعرونه دامو چاپ کړي دي په کومو مجموعو کې؟ که مو چاپ کړي دي څو مجموعې دي شعري مو تر اوسه پورې چاپ دي؟
ډیره مننه کوو. زما غزلونه او بلابل شعرونه چې دي هغه بلابلو مجلو کې او راډیو د لارې او بلابلو ویب سایټونو کې خپاره شوي، او تر څنګ یو شعري ټولګه چې صمیم ادبي ټولنې د خوانه په کابل کې خپاره شوي ده، سپوږمۍ ژاړي هغې په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي. د هغې نه وروسته یوس یوه بله شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیاره ده، نو کله که سړی نیت ورته برابر شو نو هغه به هم چاپوو.
نو د دې شعري ټولګو یا پخپله که ځان سره مو وروستي نوي شعرونه وي چې تر اوسه پورې مو چاته نه یې لوستي، یو شعر خو دا اوس راته واوروئ.
ښه، سمه ده، ډېره مننه. وایي: په شبنم چې د بلبل اوښکې پرتې دي، په شبنم چې د بلبل اوښکې پرتې دي، ټوله شپه یې په فراق کړي نارې دي، مخ یې سپین زخی سرې او پړک د سترګو، مخ سپین زخی سری او پرک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دي، ټول رنگونه یې اوبس کې بلا تگی، ټول رنگونه یې اوبس کې بلا تگی، دوبې شوی په تصویر کې جزيري دي، ملاقاته سپین رومال پسیره تاو کرا ملاقات سپین رومال پسیره تاو کرا هر طرف نا را روانی عینی دی لدی خلقو هیس وجود هم آزاد نده لدی خلقو هیس وجود هم آزاد نده پا کبرونو هم تاوی کتاری دی بیا وریز دا بیا باران دی او تنیه بیا وریز دا بیا باران دی او تنیه آسمان د خوست د زانو قافلی دی خپل طالب تالوی دا وکڑ چی درومی خپل طالب تالوی دا وکڑ چی درومی مازدگر دی تاو لایش کمی شغلی دی
دیر علا منگل سای پر شیرونو سربیر نوری لیکنه هم کوی نصر لیکی
دیر مننا پو اغی ترسن خوزما دوا نور کتابونم چپ شوی دی نصر پا بر رکی چی یاو ناول ده دوی پیغلی پانم باندی که اغا پخوا خپور شوی ده مومند خپارندوی طولنی دخوانه فکر کوم یو سو چاپ اخپار شوی دی دغه ورسته په دې ورستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خانه چاپ شو چې هغه د خاپری لاسلیک نومیږي او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او څېړنه ده چې هغه په دې ورستیو کې چاپ شوی ده او ترڅنګ یې بیلابیل لیکنې او علمي کنفرانسونه دغو دپاره مقالې لیکو او بیلابیلو ویبسایټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دی پاغي باندې لیکنې کوي او بل اخر په ویب سایټونو کې خبرو او یا یې په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي یا په خپل زمونږ او داخلي د پانتون ژورنالونه دي پاغي کې خپل مقالې وړاندې کوي کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کېږي چې هغه علمي ادارې دي چې په خپل د ژبه او ادبیاتو په برخه کې او یا هم په خپل هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان لپاره ټاکي
ډېر زیات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب همدا څه ده
شاید یو څه همدا څه وی ترڅنګ زما درې دانې نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دی چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوې دي ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي چې هغه کتاب چاپ شوی دی پاغي کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعدې تشریح شوې دي یو بل چې د اغا د صفری میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې پاغي کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو رښتیا هم ده چې سړي ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابره وبولو
نو ناچاپ نثری اثر مهم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنا پوهنه چورتوای هغه په بره کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده ترڅنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي هغه هم تقریبا نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې دا یو مقاله ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده او ترڅنګ دوا نور نوولونه چې په بلابلو موضوعاتو باندې لیکل شوی دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري هغه هم لیکلي دي او چاپ ته آماده دي او یو شریکول هم چاپ ته آماده ده بلابلو لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې ده هغه د کتاب په شکل آماده ده ان شاء الله په دې ورستیو کې به چاپ شي
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی څومره وخت ورکوئ تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته
په اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو نو هغه زموږ درې ورځې دي چې درې ورځې بعد د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړي کړو او مخکې پکې لاړ شو ترڅنګ یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته ور اضافه کړې ده چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو
دا خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي د شعر په برخه کې خو به الهام وي نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي او کنه په الهام باور نه لري
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده د اخر کې ورسره ملګری کړه خو زه به یو خبره وکم کله کله وردا چې موشي چې سړی پیو تحقیقي لیکنه باندې اختوي او موضوع ډیر لري او بلې خواته وي خو ناڅاپه سړی ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیردل ز فکر کوم مناسب نه دي ځکه دا الهام چې دی دا په خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سمه او صحیح طریقه باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بیلابیلو محضونو او هغې پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د هغې لیکلو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت دا د زړه فریاد ده او کله چې یو احساس خپل زړه غبرګون څرګند کړي هماغه غبرګون بیرته په لفظونو کې را څرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران همدغسې وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه. تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه، په دو ټولګو کې چې ستاسو چاپ شوي دي او دا نورې ټولګې چې چاپ ته تیارې دي، په دې کې د آزاد شعر تله درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دی په هغې کې دغه غزلونه شان لیکلي دي. خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغې پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب دپاره ډېره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګ یې کولی شي چې یوه موضوع په ډېر انځوري شکل باندې او ډېر یا په افکارو کې راونغړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده، او دې برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بیلابیل اړخونه پکې څېړل شوي دي چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې دپاره مونږ په خپله د تخصص په دوره کې بیلابیل کارتون هم جوړ کړي چې تقریبا اته کارتونه د آزاد شعر دپاره مونږ په دې مډلونو کې جوړ کړي.
کدې کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي. منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس تر پایه پورې لسره تر پایه بیان کی، او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه یې نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډېر آسان دی، بس کرښې ماتول دي او په هغې کې یو څه احساس راوستل دي او بالاخره هغه د شعر خواته اړول دي او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څېړلو کې یو شی ته ډېر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې ده دا اوس یوازې د عاطفې د بیانولو دپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانولو لپاره هم ډېر مهم دی. یو اهمیت د دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د سر نه تر پایه پورې یو احساس وي، خو تصویرونه قسم چې بیلابیل تصویرونه ورغورځي یا بیلابیل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي، هغه یا لږ لږ ماتیږي، خو دغه د تشریح دپاره ډېر بهترین دي او ډېر ښه موضوعات پکې وړاندې کولی شي. کولی شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نول ولیکو، او خو نه شو کولی چې په غزل کې مونږ یو نول ولیکو، ځکه غزل هره مصره چې ده د هم د احساس له مخې فرق کوي او هم د تصویر د وړاندې کول له مخې فرق کوي. خو آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعې یا ټولګې په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپله برخه کې ډېر مهم ده، او د هغې دننه کوم جوړه چې ده هغې باندې شاعرانو پویول هم ډېر مهم دي، تر څو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدا ډول چوکټونو کې بیان کړي.
یعنې تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس تر پایه بیانېږي؟
بالکل، همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې که وګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغسې امکان هم لري چې د ځینو په څلورو او دوو او یا څلورو سیلابونو کې هم رامنځته شي، او تر څنګ یې شاید په یو غزل کې څلور احساسه پنځه احساسه شپږ احساسه یا بېخي د احساساتو یوه ټولګه اوسېږي. خو آزاد شعر که وګورو، آزاد شعر شاید زه دغسې نظر لرم چې د یوې کرښېنې سره چې هغه حرکت ولري، یو دا او دریم دا چې هغه انځور ولري، نو دوه کرښې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شي د نور بلابل مډلونه او کارتون لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري. اوس وخت کې خو لیکوالانو او شاعرانو په دې برخه کې ډېر قوي تحقیقات هم کړي او ځینو شاعرانو ډېر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مډلونه موږ ته پیښودي دي او وړاندې کړي خو یو څه څېړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بوکو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستون کې د پاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سر نه تر بایه پورې تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی که هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چاودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. خو آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکي ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته به له تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب، خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ بې د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي، په څه ژوند کوئ؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په هغې باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته هغې کې مخته ځم او نور تر څنګ د ماستري زده کړې مخته وړم او د ماستري برنامه خصوصي یاده کړه په هغې کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده مې کړی دی او درې بچیان لرم چې په هغې کې دوه مې هلکان دي او یوه مې لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته ووایاست د خبرو په پای کې منګل صاحب.
ډېره مننه. زه دغه د آزادو شعرونو کتابچه یو څه راڅخه لرې وه، خو د موبایل کې مې یو آزاد شعر پیل کړی و، نو هغه یو څه به درته ووایم انشاءالله چې بد به نه وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببری د خړ دیوال څنګ کې راشین دی، د ببری څنګ کې غاټول دوه راشنه شوي، پاس پچینه د سینځلې د ګل بوی دی، په نری ویاله کې شور د اوبو اورم، د ویالې په غاړه شنه غیا راشنه ده، بل طرف ته د توتانو په شنو څانګو توتکۍ ټاله چولی دی او زانګي، په حجره کې د ځوانانو د خندا وږم خپور شوی، د کور منځ کې د واده جشن روان دی، سره شالونه د لمبو په څیر تاویږي، پړکوي د دریا غږ ته سره لاسونه د نکریزو، د لندو لونګو مسته خوشبوي د کلي منځته رسېدلي نرمه نرمه، مناره په شنو او سرو رنګونو جوړه، یو سپینګیری د جومات تنګړ کې ناستی، د تسپو تاسای غلی غلی اورم، بنجره د کوڅې څنګ ته صندوق خلاص دی، پتاسې په کڅوړو کې تاو کړي، ماشومانې په خندا خندا ورګوري، په درمند کې ماشومان په لوبو بوخت دي، هغه کور چې په بام کټره تاوه، یوه ناوې بترې سره لاسونه ووزي، یو څو هیلې به تڼاکې غوندې سرې شي، او رومال به بیا په ګرمو اوښکو لوند شي، همدا ناوې چې نن سره سالو کې ناسته، یوه لویه تراژدي تېره کړي او هم بله تراژدي ده را روانه، خو یو ځوان له دغه کوره او له دوی غرونو پېخوا د کوټې منځ کې ځګروی کړي، څو لیکونه یې په مخ کې غوړېدلي، په کوټه کې د یو سور ګلاب د وچو پاڼو بوی دی، دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینې په کتاب کې و ایښو دی، په هر لیک کې د اوښکو څاڅکي د یو نرم درد تصویر دی، یا سکروټې د یوې مینې یا سړې سړې سلګۍ دي، دلته زړه دی په سینه کې زخم زخم، او یو درد د یو انسان په زړه کې مات دی، او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی، خو تر منځ یې درې خاموش غرونه ولاړ دي، له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله، د ځوان مخ کې شوه رتاو لکه بلبله، په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ، یو کتاب د تلیې پانو راخلاص شو چې کرخې له دې کرخو پیلېدلې، لومړۍ کرخې یې کیسې غوندې خوږه وه، بله کرخې د سوي زړه ټوټه وه، او درېیمه کرخه داسې پیلېدله، په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې واده کېږي، دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي، هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي، یو وخت دوی و سره ورونه، چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخ ته ولاړ و، او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود، له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټي منځ کې زګروي کړي عادي نه دی. د ته خلکو دی ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی. هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي، د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پاڼه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې، یا دانې د انار واچوې په جام کې، یا سکروټو تپوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅکې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې، په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه. بیا یې وویل، یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درد نشم خلاصولی، ما یو حسن د اروا په داو لیخو دی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو، هغه حسن چې په رنګ او نور سوا وو. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو، بله پاڼې هم واوښته په خپله، لومړۍ کرښه د لمبې په سیر توده وه. ځوان لاسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول، د کتاب خرکې سلګو کې غلي وې. هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړي، او ته وچ ګلاب ته ناستې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره واده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته، سرس کروټه، خپل تقدیر یې سپینو اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادۍ میلمه په خپرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ختمې زنجیرې
چه وای